دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د افغانستان د بارنو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له خپلې دندې استعفا کړې. شغدی ربانی مستقیمن خپل استعفا ولسمشر غنی ته وړاندې کړې ده. د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استعفا لیک کې ویلي دي چې په ملي یووالي حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. شغدی ربانی د استعفا متن په خپل فیسبوک او ټویټر پاڼې هم خپور کړی دی. د ولسمشر غنی د بیان مرستیال دواخان مینپال په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې ولسمشر غنی د شغدی ربانی استعفا ومنله. صلاح الدین ربانی له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان د بارنو چارو وزارت سرپرست و. د غاړي کې له ولسمشر غنی سره همغسې چې په کار وشي نه وي. همدا اوس څو اونۍ مخکې د ارګ پاکستان ته تا د طالبانو د سفر په اړه د بارنو چارو د وزارت ویان صیغبت الله احمدي د ناسم نامسوله سرګندونو له کبله له دندې لرې کړ، خو اجرایي ریاست بیا دا پرېکړه رد کړې وه. په سوریه کې د کوردانو کمانډان وایي چې د ترکیه سره اوربند د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هڅو بغیر ممکن نه وو. کمانډان مظلوم عبدی دغه تبصره د هغه د ځواکونو ویان په یو ټویټ کې کړي. له دې مخکې جمهور رئیس ټرمپ اعلان کړی وو چې د ترکیه او سوریه د کوردانو ترمنځ به اوربند دایمي وو. عبدی ویلي چې ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د کوردي ځواکونو سره اوږدمهاله همکاري جاري ساتي. ټرمپ په خپلې وینا کې ویلي چې د امریکا یوه وړه پوځي ډله به په سوریه کې پاتې وي چې د تیلو زیرمې چې د کوردي ځواکونو په کنټرول کې دي ساتنه کوي، خو نورې همکاري په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې پوځي پولیسو پرون د چهارشنبې په ورځ د سوریې په سرحد غزمې پیل کړې او سمدستي یې د ترکیې سره په سوي موافقې عمل شروع کړی دی چې سوریې په شمال ختیځې سیمې به په ګډه کنټرول وساتي. روسیه د کوردي وسلوالو ته ویلي دي چې ټول سرحدي سیمو څخه دې ووځي، که داسې ونه کړي نو د ترکیه ځواکونه به وځپي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم دغسې خبرداری ورکړی که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له سیوي موافقې سره عمل ونه کړي، انکره به هلته پوځي عملیات په شدت وساتي. د ترکیه او روسیه د سه شنبې په ورځ موافقه کړي چې دواړه هیوادونه به د سوریه د شمال ختیځ سیمې څخه د کوردانو ملیشه ځواک وای پی جی وسلوال د ترکیه سرحد ته نږدې پرتو سیمې څخه وباسي. ترکیه او روسیه دواړه دغه موافقه لویه بریا بلل ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روسیې په منځګړي توپ د سوریې د شمال ختیځ په کورد میشتو سیمو کې د ترکیې او کورد جنګیالیو ترمنځ اوربند نږدې یوې اونۍ لپاره تمدید شو. د ترکیې د دفاع وزارت ویاند وویل چې ترکیه په سوریه کې له اوسنۍ سیمې بهر د کورد جنګیالیو پر ضد عملیاتو اړتیا نشته. پرون د سوریې په مسالې باندې د سنا مجلس د بهرنۍ کمیټې په استمایا غونډه کې د کمیټې غړي د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور ولګاوه چې د سوریې کوردانی د ترکیې بریتا مخامخ کړي دي. سفیر جیفری ټینګار وکړ چې ترکیې د متحده ایالاتو د خبرداریو سره سره چې دا ونه کړي د بریت پلان درلود. په امریکا کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات سناتوران د ترکیې او روسیې ترمنځ د شوې موافقې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نااعلام شوي سفر نن د عراق پلازمینې بغداد ته رسېدلی او د عراق د دفاع له وزیر او له صدر اعظم مهدي سره یې وکتل. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
بلې خوا، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ترکیې لګول سوي بندیزونه لرې کړل. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې بندیزونه به لرې کړل سي تر څو پورې زموږ د خوښې خلاف کوم کار ونه سي. متحده ایالاتو له هغه وروسته دا پریکړه وکړه چې روسیې له ترکیې سره موافقه وکړه چې د اوربند غځولو لپاره دي له سوریې څخه په سرحد کې خپل ځواکونه وکاروي. د کاناډا نوی بیا انتخاب شوی صدر اعظم جسټن ټروډو وایي کاناډا د هغه سره غواړي چې د اقلیم د بدلون پر ضد مبارزه وکړي. د تیلو نرلیک جوړول هم د هغه د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. په داسې حال کې چې د جسټن ټروډو لیبرال ګوند د دوشنبې په ورځ په انتخاباتو کې په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټې، خو اکثریت یې وبایلو او اوس به د اپوزیشن په ګوندونو تکیه کوي چې قانوني لایحې تصویب کړي. ټروډو د نورو ګوندونو سره رسمي او غیر رسمي ائتلافي حکومت جوړول رد کړی دي، خو وایي چې هغه به په راتلونکي کې په هرې مسلې جلا جلا پرمختګ وکړي. ټروډو یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دی غواړي ژر تر ژره د البرټا صوبې څخه د امریکا ختیځ ساحله پورې د تیلو نرلیک جوړ کړي. د تیر نرلیک پروژه مخالف ګوندونه او چاپیریال ساتونکو دغه مسله محکمې ته وړي ده. دا و خبره.
محترم اوریدونکو، تاسو د دې سات خبرونه واوریدل. دا هم زمنګ د دې خبرونه لمړی موضوع. چین وای چې د افغانستان د سولې د بین المللي غونډې لپاره د افغانستان د حکومت مدني فعالانو او د طالبانو استازي وربللي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 9مه او 10مه د چین په پایتخت بیجنګ کې جوړه شي. د بل خوا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد د افغانستان د جمهور رئیس اجرائی رئیس او نورو سیاسي مشرانو غوښتي دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ژر تر ژره یو هر اړخیز مذاکراتي ټیم جوړ کړي. نور تفصیل زمنګ د همکار وحید فیضی په ریپورت کې اورئ.
د چین د بهرنی چار وزارت ویاندی هوا چین خبرلان ته وویل دوی د جګړې د خپل خواو ترمنځ د سولې خبرې تنظیموي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي.
چین د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغان ډلو ترمنځ له خبرو ملاتړ کوي. موږ لیوالې یو چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسې ته د ټولو افغانانو ارادو ته په درناوي زمينه برابر کړو. که په دې حق لڅوي موږ به پر وخت اعلان کړو.
د افغانستان حکومت وایي چې د چین په بین الافغاني غونډه کې به په هغه صورت کې ګډون وکړي چې د منلو وړ معیارونه پکې په پام کې نیول شوي وي.
پر ټول شمول والی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پر مرکزی رول زمونږ ټینګار پر خپل ځای دی. اوس مهال په دوس هیواد چین کې د ډیالوګ د جوړیدو په جزئیاتو خبرې روانې دي او په هغه صورت کې چې د منلو وړ معیارونه په پام کې نیولي وي په دغه پروګرام کې د ګډون په اړه به تصمیم ونیسو.
په قطر کې د طالبان دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي چې د چین لوري په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده او د چین کانفرنس هم د مسکو او دوحې د غونډو د لړۍ دوام دی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چار وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایتالیا ناروی او برېټانیا استازو په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې ویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د مخامخ خبرو او له افغان حکومت طالبانو افغان سیاسيونو او مشرانو سره د همکاري لارې ممکنه ده.
د سولې مذاکرات چې اوس قطه شوي ناتو د دې مذاکراتو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي خو طالبان دي په واقعي توګه د یوې رښتینې موافقې لپاره رښتینې لیوالتیا وښيي چې معتبره موافقه وشي. موږ داسې ویروغې ته اړتیا لرو چې د افغانستان د ولس میرمنو ژورنالستانو لپاره چې پر دیموکراتیک او آزاد افغانستان باور لري دغه لاسراوړنې خوندې شي او همداشان د ترګری په وړاندې زموږ لاسراوړنې خوندې شي.
په ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر اجرائی رئیس او نورو سیاسي مشرانو څخه وغوښتل شوی چې ژر تر ژره یو هر اړخیز مذاکراتي پلاوی جوړ کړي. د امریکا او اروپایي ټولنې اساسو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي شبکو سره خپلې اړیکې پرې کړي او په نورو هیوادونو کې له میشتو ترهګرو څخه ملاتړ اعلان نه کړي. زلمی خلیزاد له تیرو درې ورځو راهیسې د بروکسل، پاریس او مسکو په سفر دی او ټاکل شوی چې په مسکو کې هم د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په تړاو درې اړخیزه غونډه جوړه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان حکومتي چارواکي د چین په بین الافغاني غونډه کې د ګډون احتمال نه لري خو وايي چې تر اوسه لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. طالبان ویلي دي چې یو حیات به په دغه غونډه کې ګډون کوي. پام وکړئ، له کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری ریپورت ته.
د افغان حکومت چارواکي د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې په چین کې په یوه بین الافغاني غونډه کې د خپلو استازو د ګډون په اړه وایي چې له چینایي چارواکو سره یې په دې مسله لا هم خبرې روانې دي خو تر اوسه یې په دغه غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاند میرمن ناجی انوري وایي دا وزارت د وصل په توګه د افغانانو ترمنځ د هر ډول ډیالوګ هرکلی کوي خو د سولې په بهیر کې د پرمختګ تمه هم لري. میرمن انوري وایي د بین الافغاني غونډو په لړ کې د ګډونوالو د انتخاب طریقې او د اجنډا تنظیم ته په پاملرنې سره د دوحې د بین الافغاني ډیالوګ تیره غونډه یوه بریالۍ تجربه وه او د سولې بهیر د مخته وړلو لپاره یوه رغنده لاره پرانستې ده.
تاکید ما بر مشمول بودن
پر ټول شمول والی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پر مرکزی رول زموک ټینګار پر خپل ځای دی. اوس مهال په دوست هیواد چین کې د ډیالوګ د جوړېدو په جزئیاتو خبرې روانې دي او په هغه صورت کې چې د منلو وړ معیارونه په پام کې نیولې وي په دغه پروګرام کې د ګډون په اړه به تصمیم ونیسو.
تصمیم گرفته خواهد شد.
په کابل کې د باوري سرچینو د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې په چین کې د اکتوبر په 9مه او 10مه یو بین افغاني غونډه جوړه شي. د غونډې ته د افغان حکومت د استازو په ګډون شاوخوا دیش افغان سیاسي، قومي او ټولنیز مشران او د افغان حکومت پخواني چارواکي وربلل شوي. شوی دی. همداشان در راپورون لمخ طالبان یو 15 کسیس پلاوی ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړ شوی ده. د پخوانی مجاهدینو یو کمانډان محمد اسماعیل خان چې هغه هم دغه غونډه ته بلل شوی وی چې کیدې شي د چین غونډه هم لکه په مسکو او دوحه کې د افغانان ترمنځ ته جوړ شو غونډه په سیر یو غونډه وی.
یک گفتگوی بین افغانی خواهد بود.
بین الافغانی خبری به وی او د موافقو په تر سره کېدو چې ان شاء الله د دې کانفرنس د ناستې په دوام به بل ناسته یا په مسکو یا د اروپا په بل هیواد جرمنی یا ناروی کې وي. د دې لامل دا کانفرنس به ډیره جدي خبري ونه لري او د ګډون کوونکو ترمنځ به یو ډیالوګ وي.
جانبین خواهد بود.
که سم تر اوسه دغه غونډې ته د بلل شوو ګډون کوونکو د هویت په اړه بشپړه معلومات نشته، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې کیدای شي زیات شمېر ګډونوال به هغه کسان وي چې د دوحې او مسکو په غونډو کې طالبان سره په ورته بحثونو کې برخه اخیستې وه. طالبان هم ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ او پلاوی به د چین په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. طالبان یو وین ذبیح الله مجید د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د چین غونډه به د مسکو او قطر په څیر د افغانان ترمنځ یوه غونډه وي. د افغانستان د چارو کارپو خلیل الله صافی هم وایي چې دا ډول غونډې غیر رسمي مشورتي بین الافغاني غونډې دي.
دغه غیر رسمي مشورتي بین الافغاني ناستي دا به د اعتماد سازۍ قدمونه او د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره د آمادګۍ ناستي به وي.
چین د بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره د هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د اوږده ځنډ وروسته بیرته خپل د سولې ماموریت پیل کړی او د خپل نوي ماموریت د پیل په لړ کې د ناتو د عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د هانګ کانګ اسامبلی د چهارشنبه په ورځ رسمن هغه قانوني مسوده ختم کړه چې چین او تایوان ته تا د شک لاندې افرادو د تسلیمولو په منظور د بحث لپاره اسامبلی ته وړاندې شو وه. مګر د دیموکراسۍ طرفدارانو خبرداری ورکړی دی چې دوی به د حکومت د دغه اقدام په سبب د احتجاجي مظاهرو نه لاس وانخلي. له هانګ کانګ نه به د امریکا غږ د خبریالي انیتا پاول د رپورټ خلاصه زه سید سلیمان شاه تاسو ته ولولم. د همدغې قانوني مسودې په سر په هانګ کانګ کې د حکومت په خلاف مخالفانو په پراخ کچه احتجاجونه او مظاهرې پیل کړې چې تر اوسه دوام لري. د مظاهرچیانو مشرانو ویلي چې دوی به د هانګ کانګ د اجرایه رئیس میرمن کیری لام د دې کوچني او بې اهمیته امتیاز په سبب خپل احتجاجونه ختم نه کړي او د اجرایه رئیس لخوا د خپلو ټولو 15 خواستونو د قبولولو پورې به مظاهرې دوام وکړي. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د موجوده سیاسي توپان په منځ کې چې له تیرو څلور نیمو میاشتو نه روان دی، له محبس نه د چانګ تونګ کای په نوم د یوه شل کلن سړي د خوشي کولو وروسته په غیر ارادي توګه د تایوان او هانګ کانګ ترمنځ سیاسي شخړه او جنجال راپورته شوی. چانګ تونګ کای تیر کال خپل امیدواره تایواني ملګری په بې رحمۍ وژلی و او هانګ کانګ ته تښتېدلی و. د هانګ کانګ حکومت له دغې پیښې وروسته چین او تایوان ته د محاکمه کولو په غرض د مجرمانو د حواله کولو لپاره پارلمان ته دغه قانوني مسوده وړاندې کړې وه، خو اجرایه رئیس په اسامبلۍ کې دننه او د باندې د حکومت د مخالفانو له سخت مقاومت سره مخ شوه. د هانګ کانګ په اسامبلۍ کې د مخالفانو یو استازي کوک هونګ امریکا غږ ته وویل فکر کوم چې دا اقدام کفایت نه کوي او ډېر ناوخته کړی. د هانګ کانګ د خلکو ټولې 15 غوښتنې باید پر ځای شي او له دې لپاره چې ټولنه قانع شي چې بیا به داسې نه پیښیږي، اجرایه رئیس مکلفه ده عملا خپل لیډرشپ او مشري ثابته کړي او د هانګ کانګ د مشکلاتو او ستونزو د حل او فصل لپاره لارښوده نقشه باید جوړه کړي. ګمان نه کوم چې خلک به د هغې په ضد له مظاهرو نه لاس واخلي او په کراره به کښېني. قانوني لایحه د چهارشنبه په ورځ سمدستي وروسته له هغې فسخه شوه چې په اسامبلۍ کې د حکومت مخالفانو د امنیتي چارو د سکرتر د استعفا غوښتنه وکړه. د حکومت مخالف استازي ریمون چان امریکا غږ ته وویل چې دی به د اسامبلۍ د تالار دننه خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي او صرف نظر به نشي. دا خبره ډیره مهمه ده چې پر کیری لام او د هانګ کانګ د حکومت په سکرتر باندې موږ خپل فشار جاري وساتو او مجبور یو کو چې ټولې 15 غوښتنې مو ومني. په عین وخت کې د هانګ کانګ د اجرایه رئیس کیری لام او د تایوان د جمهوري رئیس میرمن تسای انګوین ترمنځ لفظي شخړه هم ګرمه شوې ده. دا د تایوان د جمهوري رئیس وین غږ دی چې په مندرین ژبه غږیږي. هغه وایي
د هنګ کانګ حکومت خپل قانوني اختیار نه استفاده نه کوي او له همدې عمله خلک د عدل او انصاف ته لاسرسي نه محرومیږي. که دا کار په بل کوم هیواد کې پیښ شي نو دغه هیواد حکومت به یې په اړه ژور اندېښنه ولري. د دې برعکس د هنګ کانګ حکومت بل چان روش غوره کړی دی. کله چې قاتل په هنګ کانګ کې له محبس نه راووت خبر اعلان ته وویل دی چمتو دی چې په خپله خوښه ځان د تایوان چارواکو ته تسلیم کړي. چند په ناجایزه توګه د خپل ملګري د وژلو وروسته د هغې د کریډیټ کارډونو د استعمالولو په جرم د 19 میاشتو په حبس محکوم شوی و. ډېر ستومانه او پښیمانه ښکارېده کله چې د خبریالانو مخې ته ودرېده، سر یې ښکته واچو او په قرار یې وویل غواړم چې د خپلې ټولنې او د هنګ کانګ اوسېدونکو ته دومره ووایم چې زه په خپل عمل باندې پښیمانه یم. د تایوان حکومت یې له هنګ کانګ نه تایواني چارواکو ته د حواله کولو غوښتنه کړې وه، خو د هنګ کانګ حکومت ویلي دي چې په دې قضیه کې د تایوان حکومت قانوني اختیار نه لري. هنګ کانګ چې د برېټانیې پخوانۍ مستعمره وه، په 1999 کال کې د برېټانیې شاهي دولت واکمني چین ته ورحواله کړه او چین موافقه کړې وه چې د یو هیواد دوو نظامونو د قانون په رڼا کې به له هنګ کانګ سره تعامل کوي او د بشپړې خودمختاري احترام به ساتي. مخالفان فکر کوي چې بیجنګ ته د محاکمې په خاطر د شک لاندې کسانو د حواله کولو قانوني لایحې اصل مقصد دا و چې هنګ کانګ چین ته نور هم ورنږدې کړي. اجرائیه رئیس کیری لام سکال په جون کې د احتجاجي مظاهرو لپیل کې دوه وروسته په دغه قانوني لایحې باندې په اسمبلی کې بحثونه وځنډول، خو مخالفان چې په هغه وخت کې مشران هم نه لرل راضي نه شو. ټولو اوسیدونکو ته په انتخاباتو کې د رای ورکولو د حق، د مظاهرو په دوران کې د پولیسو له تشدد په اړه د تحقیقاتو د پیل کولو، د احتجاج کوونکو د معافی او رسمان د دغه قانوني لایحې د فسخه کولو په شمول 15 غوښتنې وړاندې کړې وې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په ضد سوکه شوې مبارزې په وجه باندې ولسي خلک فکرمند شوي دي. نامنی او فساد هم د ماشومانو د واکسین کولو په وړاندې خنډونه ایجادوي. نور حال د جلال آباد نه زمنګ د خبريال ذبیح الله غازی په ریپورت کې واوري.
د پولیو په ضد روانه مبارزه کې د خلکو نیوه کې دادی چې دغه برخه ته د کارکونکو لګمارنې نیولې ترامه په هاوی او وان واکسین رسول او اړخونو کې ستونزې او فساد شته دي چې دغه پروسې له کمزوري سره مخامخ کړي ده. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي ځینو سیمو ته واکسین نه رسیږي، خو مسولینې په اسنادو کې لیکي چې واکسین ور رسیدلی دي. دوی وایي د روغتیایي کارکونکو د ګمارنې په اړه کوم پراخ ستونزې شته دی او بل پلو عامه پوهاوی هم نه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکو
وسلواله ډلې دي چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسین په پروګرام کې واسطه بازی ده او اسې کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګي نشي کولای، په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیقیږي.
دوی چې کومه مقرره نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړی دی او دا ذات تاسو ته عملا خودلی شم راځي تاسو زبېما خلک دربانې ګورم. ټول خپل خپلوان د واسطې د مخې د انډیوالانو د مخې کسان مقرر کړی د واکسینو پروسه چې د کم خند او ځن سره مخامخ ده، هغه کسان دوی نه دي مقرر کړی چې کم په کلی کې آثار او رسوخ لري رسیدګي شي کوله.
دوی وایي کده غستونځي اواری شینو ډیرو ماشومانو ته واکسین ور رسیدلی شي. دا اوس په کونړ کې له ډیر زره ډیر ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي چې ډیر یې د داعش او طالب وسلوالو د حاکمیت سیمې دي. د کونړ ولایتي شورا غړی جمال الدین سیار وایي د واکسینو په پروسه کې شته ستونزې لامل شوې دي چې ډیر خلک خپل ماشومان له واکسین کولو راګرځي.
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه زین د خپل او خپلوان او کله چې وکیل واسطه وکي یا بل چارواکي واسطه وکي دا خلک مقررې دغه د واکسین د مخنیوي د غټه ستونزې دي. نو زموږ وختونه خو دغه ده چې باید هغه ساحه کې چې دلته بانفوزه مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغه سي د سیمې د خلکو نه دغه خلکونی ول شي چې دا خلک الته نه پوس کول شي، الته څوک مخالفت نه کوي. دیو خاطر باندې چې دلته د مرکز نه دا خلکونی ول شي، د دغه خلکو نه دا خلکونی ول شي، نو دا ستونزه ان شاء الله چې حلېږي.
ډیر شمیر خلک دا غنی چې نا امنی او خلکو ته د عامه پوهاوی نشتون د دې لامل شوی دی چې ډیر ماشومان له واکسینو پاتې شي. هغه څه چې د واکسینو د پروسې لکیمیا دی. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق وایي دینی عالمان او ولسی خلک د واکسینو په اکلا ام په هاوی کې ناغېړي کوي.
نو همدغه د علماو کمزوري همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغه په خپل کار کوي هغه د مخالفین نه د ویرې په اساس باندې خپل خوله نه خلاصي چې موږ ټول ساحه کې د پروپاګاندا باندې.
نو ما وړي وایي هر سیمې ته د عامه غزې خلک ګماري چې واکسین تطبیق کی او د واکسینو تطبیق کوونکي هغه خلک دي چې قومي مشران ورماري فکړي.
موږ چې څومره کارمندان نیولې دي هغه غذایی خلکو معرفي کړي دي، اما هغوی نه معرفي خط راوړی، د هغوی تایید ورسره دی. داسې یو کس هېڅ نشته چې هغه دې موږ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړی او غریب مسئله موږ او هغه ولس ته اختیار ورکړی چې موږ ته یو غریب او باتاهده کس موږ ته معرفي کوي. هغه چې هر څوک دوی معرفي کړي، هغه که د یو زورواکي سړی دی او که هغه غریب دی، خو چې ولس معرفي کړی موږ ځان سره نیولی.
ډېر شمېر ولسي خلک وایي که د واکسینو پروسې مسؤلین قومي خلکو او دیني عالمانو ته امکانات برابر کړي او همداشان ناامن سیمې امن شي، نو دغه پروسه بریالی کېدای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
لاس کالا پخوا پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ پیښې په نایجیریا کې لیدل کېدې، خو د پرله پسې واکسینونو وروسته هغه هیواد دې ته نږدې شوی دی چې د پولیو نه ځان پاک اعلان کړي. د امریکا د خبریال تیموتی اوبیزو یو رپورټ ته ساسي پام راړو چې ابو جان را لېږلې ده.
په نایجیریا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو په ضد د کامیابیو باوجود لا هم په هغه هیواد کې ګوزن وهلي ماشومان د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. خدا یو با ګوافن په نامه یو ګوزن وهلي د زرګونو نورو ماشومانو لپاره هیله مندي پیدا کړې ده. هغه 15 کلن و چې ګوزن ووهه او په دواړو پښو شل شو. د نورو ګوزن وهلو ماشومانو په څیر ایوب هم په لومړي سر کې ډېرې ستونزې درلودې، خو د دې ستونزو باوجود هغه ښوونځي ته لاړ او اوس مدافع وکیل دی. څه وخت چې هغه د پوهنتون نه فارغ شو، نو د معیوبو خلکو دپاره د ښکلې دروازې په نامه یو مرکز جوړ کړ. دغه مرکز د معیوبو خلکو دپاره ویلچیرونه جوړوي او ګوزن وهلو ته یې وړیا ورکوي. ګوافن وایي غواړي هغه خلا له منځه یوسي چې د پولیو د محو کېدو نه وروستو ژوندیو پاتې شو کسانو ته پیدا کېږي. Guafan Wai.
We discovered then, even now, that the focus of polio eradication is prevention
center. دا معلومه شو چې پولیو د مخه کولو ټول تمرکز په وقایې باندې دی، خو د ګوزن وهلو د غم او درد د کمول لپاره هیڅ هم نه کېدل. پولیو وایروسي ناروغي ده چې د انسان په عصبي سیستم حمله کوي او په څو ساعتونو کې انسان فلجوي. د روغتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې د پولیو د محکول د پاره پراخه توګه د واکسین ورکول پیل کړل، او د هماغې نیټې را په دیخوا په ټولې نړۍ کې 99 پسلو کې دغه ناروغي له منځه تللې ده. د ګوافن مرکز په نایجیریا، چاد، نایجیر او کیمرون کې تقریبا 13,000 ګوزنوالو سره مرسته کړې او هغوی ته ضروري وسایل ورکړي دي. ابراهیم عمر چې دې مرکز ورسره مرسته کړې او اوس په دې مرکز کې کار کوي، امریکا غږ ته داسې وویل. ما دلته په 2018 کال کې کار پیل کړ. دلته د کار نه وړاندې ما هېڅ ځای کې کار نه وکړې، هېڅ تجربه مې نه درلوده او نه چا روزنه راکړې وه، خو دې مرکز راسره ډېره مرسته وکړه او ډېر شیان مې زده کړي دي. درې کاله کېږي چې په نایجیریا کې د پولیو کومه نوې قضیه نه ده ثبت شوې. په 2012 کال کې د نړۍ تقریبا د ګوزن نیمایي پیښې په همدې ملک کې وې. د معیوبو د حقوقو یوه اداره وایي چې د نایجیریا د 20 میلیون د نفوس د جملې نه 30% کې ګوزن وهلي معیوبین دي. د مدني ټولنو غړي وایي تر څو پورې چې د ګوزن وهلو معیوبینو غم نه وي خوړل شوی، د ګوزن د محاکلو پروګرام نیمګړی دی. هغوی د ابوجا په ښار کې مظاهره کړې وه، او د ایرن پیټریک په نامه یو مظاهره کوونکي امریکا غږ ته داسې وویل. هر کال چې د پولیو د محو کول ورځمند کی ټول پام دی ته وي چې ټول ماشومان باید واکسین شي، ټول میندې واکسین شي او پولیو له منځه لاړ شي. د نایجیریا ملي اسمبلی څو میاشتې مخکې یو قانون منظور کړ چې له مخې به یې د ګوزن وهلو خلکو دپاره ځینو ځایونو ته تګ راتګ اسانه کړي، خو په عین وخت کې ځینې کسان چې ګوزن وهلي اوس کوشش کوي چې د نورو خلکو سره مرستې وکړي.
د
واشنگټن
نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د چهارشنبه پورس په پکتیا کې 130 خونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې. په دغه ودانیو 10 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د کلیو د پراختیا وزارت ورکوي. پام وکړئ په دې حقله یو رپورټ ته چې لسمې نظم خبریال ابراهیم رحیمی را لېږلی.
دغه یو سلو درې خوانځیو ته جوړیدونکې ودانۍ چې په راتلونکې یوه کال کې به یې چارې تکمیل شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د هغه پلان یوه برخه ده چې له مخې په ټول هیواد کې شپږ زره خوانځیو ته ودانۍ جوړیږي. د دغه وزارت وزیر مجیب الرحمن کریمی د خوانځیو د بنسټ ډبرې ښودنې مراسمو ته وویل چې دغه ودانیو ته لس میلیونه ډالر ځانګړي شوي او په تکمیلیدو سره به یې د سرپنا ستونزه هواره شي.
څلور صنفه، شپږ صنفه، اته صنفه، لس او دولس صنفه دغه مکاتب دي. د دې پیل موکه مکتب ولایتي ادارې او ریاست محترم د معارف د پکتیا هغې تشخیص او تطبیق هم د ټولو پروژو څخه تفاوت هم دا ده چې تطبیق ولس کوي. د دوی غوښتنه وه او اوس به خیره دا غوښتنه د دوی پرمټ مونږ عملي کوو او با کیفیته مکتب به جوړوو.
په ټولیز ډول پکتیا کې سبان د څلور سوه دولتي ښوونځي حساب شوي. د پکتیا والی شمیم خان کټاوازی وایي چې د یادو ودانۍ په جوړیدو سره به په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو اړتیا تقریبا پوره شي.
له نیکه مرغه موږ د معارف کومه ستونزه لرله. دوه کاله مخکې موږ تقریبا 90% ښوونځیو تعمیر نه لرلو، ولې اوس موږ په څلوېښتو ښوونځیو عملا کار روان ده. 25 ښوونځي مو نور په شارسازي کې دي چې اوس په هغه په ارزیابي کې د بلډنګ سوی ده او 103 ښوونځي دغه و. دا موږ د ښوونځیو تقریبا 90% داسې هغه تعمیر نه لرلو هغه ټول پوره کوي.
د دې تر څنګ د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د بیا رغونې د 102 تکمیل شوي وړو او متوسط پروژو پرانیسته هم وکړه. ښاغلی کریمی په همدې مناسبت د ولسي خلکو یوې غونډې ته وویل پر دغو پروژو چې 103 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، د سړکونو رغونه، د څښلو اوبو ذخیرې او د اوبخور سیستمونه پکې شامل دي.
موږ کابو 1500 او هغه اړتیاوې چې هغه ته مونږ د ولسونو دي، هغه لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه به مرفوض.
همدارنګه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت له لورې د 300 میلیونو افغانۍ په پانګونې سره په پکتیا کې د بیا رغونې پر 23 وړو او متوسطو پروژو کار روان دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په جلال آباد کې د میرمنو په لاس جوړ شو لاسي صنایعو ته د بازار د پیدا کولو لپاره یو درې ورځنۍ نندارتون د چهارشنبه پوره جوړ شوی. تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په ریپورت کې واورئ.
ننګرهار کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندنې په موخه درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې پکې د دې ولایت د ښځو په لاس جوړې جامې او خوراکي توکي نندارې ته ایښودل شوي. میرمن وویل دا ډول نندارتونونه ورته ځکه ګټور دي چې له یوې خوا یې نندارتون ته راوړي اجناس خرڅېږي او له بل پلوه ورته بازار موندنه هم کیږي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس فتانی عزیز وویل په دغه نندارتون کې د ننګرهار د مختلفو سیمو د ښځو لاسي صنایع ننداری ته خودل شوی دی.
امروز شما این نمایشگاه را که شما اینجا حضور دارین میبینید یک نمایشگاه سه روزه است که به خاطر تشویق خانم های تجارت پیش است و باز یک سو که بازاریابی است که تا بتانن صنایع دستی را بتانن به بازار یا عرضه کنن و دیگر خانم ها بیا از این تولیدات از یا دیدن کنن و از یک سو دیگر به خاطر مراجعین خانم هایی که در باغ زنانه می از این مستفید شوند.
حبیبه جبارخیل چې د بیسود ولسوالۍ په مربوطات کې د لاسي صنایعو یو کوچنی شرکت لري وایي دا ډول نندارتونونه ورته ډیر ګټور تمامیږي ځکه ځینې توکي پلورل کیږي او تر څنګ خلک د دوی له تولیداتو خبريږي.
یو خوځه ده دغه نومرو خانه کیږي او بلې منګه د تولید مارکیټ پیدا کیږي. کچیر ته منګه دغه تولید په کور کې ایخې نو دا نه کیږي اما ایخې بینو نه خرڅېږي. کچیر ته منګه داسې په نندارتون کې وباسو تاسو راغلی یو بل تلویزیون والا راځي دغه دنیا
کی سبرینا یو له هغو میرمنو ده چې د آسیا او نړۍ په کچه یې دا ډول نندارتونونو کې برخه اخیستې. چیرې
موږ مثلا دغه د سنټرل ایشیا منځنۍ آسیا په کچه باندې بعضې نندارتونونه کیږي. زمونږ اشتراک هلته زمونږ د دغه صنایعو دپاره بازار موندنه په بهر کې کیږي، په سنټرل ایشیا منځنۍ ایشیا کې کیږي. نو هیله مند دولت نه دی چې خیر کې مثلا یو برخه منګه په غاړه واخلو نو باید یو برخه دولت په غاړه واخلي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست وای وزارت هڅه کوي چې نړیوالو نندارتونونو کې د افغاني میرمنو د لاسي صنایعو لپاره د ګډون زمينه برابر کړي، خو میرمنې وای کورت ځانګړي مارکیټونه جوړ نشي نو دا ډول نندارتونونو درد نشي دوا کولای.
محترم اوریدونکو، زمنګ د خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیږي. ما خام په وو بجو د امریکا غاک آشنا رادیو د پښتو خبرونو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.